د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشته مده د 1390 هجری لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. وروسته به په خبرونه کې تاسو واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هر کله کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. د ویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موساقلا، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب سرخترزو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانۍ رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده. د دې کمیسیون مخکینۍ مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوی ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلیناو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې، هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 40 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کومندو ځواکونه د 40 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه هم ژغې سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د تره حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول شو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالد ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلی چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول شوی وو. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالد ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی ده د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یوه ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي امارات وه او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده او له دې سره داسې خیلی زیاتی سوی دی چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې شدو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کیږي، خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خبرونه کې واوري. له غزنی په یو رپورټ کې واوري چې د غزنی د ملکی روغتون خلک د غزنی د ملکی روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري. او دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس درلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت یې هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربیره کړي دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. موږ دې ته
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکری طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشی نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلود او د افراطی ډلو د تمویل، تجهیز او یا حداقل تنظیم په حق لبانج رول لوبولی نو ځکه کدا چې کسان له کافی سید نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځلاري دا هر یو نیول یا د منځتاک د افغانستان د پاره مو
حافظ سید له دی وړاندې هم په پاکستان کې نیول سوی وو خو وروسته بیرته خوشی سوی وو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حافظ سید لنیول کېدلو هرکلای کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ازادي رادیو اوریدونکو داسې په خبرونه کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډیر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پخوانی مشر سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر و. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرۍ لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده او نوې کمشنران هم معرفي سوی دي. له دې سره د ازادي راډیو خبريالي ته په کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د ښځو رول ته د حکومت د پاملرنې یو ښه بیلګوي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د په لوړو چوکیو باندې د کار کولو دغسې امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره یې ول د افغانستان د ښځو د وزارت نظر اخیسته.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو ورستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا دادرس د پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزې دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په ټیټه کچه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي سیاسي او کلیدي پوستونو کې خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، له شپږو زیاتې د وزیران مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډیره مهمه ده. یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف مو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نورو خود زده در پرمختگ او مدیریت زمینه برابر کری. در ملی اول حکومت په 15 کلن دوره که 15 سلنه خود زده په دولتی او مهم بستونو که وند ورکل شوی. او در نمائی نور سلنه پورا که دو تارتیا ده چه دیر سلنه خود زده تر 2000 میلادی کال پوری په دولتی ادارو که کارو کری. فیروز عزیزی، آزادی راژیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون په اړه یو رپورټ لري. په دغه رپورټ کې به واورئ چې د غزنی ملکي روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي دي، شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نورې ستونزې. د دې رپورټ ته اروید بلنه درکوم.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
مریضان لرو منگا چوک نہ پری دیش پہ نام پترے بازو رو بس ادھر وڑ وڑ وٹ کی رو سر شپخانے نا پزا بیس تو وڑم دل تر میں بار بار چان پائی دو دی اگر سرا دین دیر سر پتان گیا مر دور جائے کیا چولی بھی نہ وغیرہ ٹول لگی دے میں چون دے گا
ڈاکٹر نہیں میں مرے تو واکسین ہوں میں اس واکسین جائے نا واکسین نہ ڈاکٹر وہ نست زیب لاس یار تے لاس اچھا مجھ سے وہ کتاب ادوام وارد سی ورتا رائے میں اول واکسین نست
شراغا غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ شي خوي کوي مریض مچرا و د شپږ شپې راغلي د عملیات کړي نه عملیات کینې شي وسره رخصت راکوي مې اثبات راسي 15 افغاني موږ ته مسترس بيجا 15 افغاني من ډاکټر تر شوا تر کړي دي چې وخت د داخله ولای نه مریض مې وسه مارګال پروت وي وي لارت وي مې اثبات راسي
بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي
نوم اختیار محمد اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم دلته معینات نه کیږي معینات موږ دې باندې لیږي که څه معینات یا بل ما باندې دوه معیناته وکړو 800 افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معینه خانې ته هغه معینه خانې ته زه ورنم چې 800 افغانۍ وخت په یو معینات باندې
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو یې هغه ایماني خبره به درته وکړو رئیس صاحب له خوا همدومره طایب نسته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معینه خانې ته راس
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی وکړي
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نست د شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی د چې لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښونه چې موږ په شپخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي دا د خلکو د شکایت سبب کیږي دا مشکلونه ان شاء الله په اند کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کیږي
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واورئ چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره د مایانو د نیولو لپاره سینتا مرګیدانه راچوي د برق شوک ورکوي او توپانجالونه راچوي چې لامل یې خلک وایي چې په سین کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسې څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسې څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسې موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ تر رپورټ وروسته به یې خپار کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه پر دغه لویه ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان به ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه او توی زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افات راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ او د غټ غټ میان به د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام باندې یادېږي چې هغه واړه واړه دي، یو د پتریدار میان په نام باندې یادېږي. درې څلور قسمه میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې د زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سک کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجراتي نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کې یو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندانې ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثر تر دې ځایه خراب شوی وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د میانو د ژوند د ژغورلو لپاره لپاره شریکی هڅه وکړي. کونړ کې دوه سندونه بهیږي چې یوې د پیچ سین او بلې هم لوی سین دی. په دواړو سندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځه تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خطره دی، بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځه تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپیریال د ټولو لپاره تاوان دی. یو بل اوریدونکي احسان الله بارگزی لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم دا پیغام زما څخه نسل وستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي، دا چې د کونړ مایان د لمونځه تلو په حالت کې دي، له دولته هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یوه ډیره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ور باندې جوړ کړی دی راخلو، او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې یوه خیریه موسسه ده. دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د ملاتړ کوي، د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی. دغه کمیټه پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغه دوه ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شوزو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتیايي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخ کیږي دوی خدمت کړی دی. د څوبره زو رئیس تاسو په ازادي راډیو کې اوریدلی دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روختونونو یو شمېر روختونونو ته خبرداري ورکړ سوی د وسوال طالبان نه خو چې دوی فعالیت نه کوي. دوی څلور ویشت روختونونه له دې عمله ترل سوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې که دوی روغتیايي کارکونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو بریال خان محمد سین په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي، د روغتیایي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډېره حده روغتیایي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداری ورکوي چې د دوی د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو له څو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل که ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي، ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او کووی درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتي مرکزونو نه لرې ولېږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغه روغتي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون 4 کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د مې له 12 راهیسې دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریځو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام د آب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لېږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د طرح حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه یې ژوند کاوه او په تیرو 3 کې 8 نیول شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملیې سره یو ځای نیولی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی.
اوس خان محمد سیند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان آزادی راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او 2 ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 100 هیوادونو ترمنځ سبا پیلیږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2016 میلادي کال له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی و. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 او 16 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 او 16 ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې لمخې چې د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې د آسیایي هیوادونو سلویښت ټیمونه به په اتو ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. د دغو ټیمونو نه به دولس غوره ټیمونه په 2022 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو د ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو، په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟ سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه څه
اخته هسته؟ زه څه خبره یم؟
شیدې دې خپلې ورکړې؟
یا شیدې مې ناست خپل لاول او ورځ مې لانی
بیا دې خیچې ورکول.
دغه پوډرې شیدې مې ورکول، مرغۍ چاپ شیدې مې ورکول، تر دا اوس پورې هغه
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي.
و ډنګر خو لاول ورله، دغه ډنګر تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېرې. زرنیسا
له کوم ځای راغلی؟
له باګرام.
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه سی ویلي؟
دوه میاشتې نه چې یې ستا په خو پاسله دوه میاشتې دغه څه تغذی
خپلې شودې دې ورکوي؟
خپله مې ورکوم. کم
کم دي؟
او
ولې دې شودې کم دي؟
زه خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور خطر ماته غلا دغه خور.
مثلا کوم شي اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر زی ګټل نه سکلا سړی کور کې نه.
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی دل تی چلا کو ډاکټر تسین ور ور غل دا خراب شدید نه ور کچدی یم خو وچ سوی نتی پرې کو دا پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراکه کو و اتی